په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شو. اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساعت خبرونه په دې اخرنه خبري غړا کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې درلودل. خبرونه مجید بابر وروي.
ستړي مشي لومبه د مشال خبرونو سرټکی. په خیبر پښتونخوا کې د مدني ټولنې فعالان وایي چې د ښځو او ماشومانو پر ضد د جنسي تیری پیښې زیاتې شوي. ممکنه ده نن د افغان حکومت او د حزب اسلامي حکمتیار ډلې ترمنځ د سولې موافقه لاسلیک شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په منځني ختیځ کې د امن په مخه سعودي عرب ته رسیدلی دی. په خیبر پښتونخوا کې مدني ټولنې وایي پر ښځو او ماشومانو د جنسي تیرو پیښې زیاتې شوې دي. په پیښور کې د یوې مدني ټولنې غړي قمر نسیم نن مشال لیډیو ته وویل چې په خیبر پښتونخوا کې په ماشومانو د جنسي تیرو شپږویشت کیسونه یوازې په وروستو دوو میاشتو کې راپور شوي دي. د ده په خبره په تیرو درو میاشتو کې د اتلس هغه ماشومانو مړې موندل شوي چې پر جنسي تیری شوی.
خواتین چې کوم دي نو اول خو هغه که داسې څه واقعیات وشي نو هغوی اول پولیس سټېشن ته نشي تللی. په ریپ کیسز کې نن پورې مونږ سره په خیبر پښتونخوا کې په تېرو لسو کالو کې وګورو نو مونږ سره داسې اگزامپل نشته، ښه کیس سټډیز نشته چې کومو زنانو سره ریپ شوي یا کومو ماشومانو سره ریپ شوي او دوی د قانون دروازې ته تللي او دوی انصاف غوښتنه کړې او دوی ته انصاف ملو شوي.
خو د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې د تیرو کلونو په پرتله اوس په دغو شان پیښو کې کمی راغلی. د یو بل خبر له مخې په ننګرهار کې یوه 15 کلنه جنۍ په اور وجل شوې. چارواکي وایي د جلال آباد ښار درېمې ناحیې اړوند د مرسل په نوم یوه 15 کلنه جنۍ چې د نهم ټولګي زده کوونکې وه خپلې ورندارې په تنور کې وسوځوله وسا یې ورکړه. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي نن مشال لیډیو ته وویل دغه پیښه پرون غرمه مهال رامنځته شوې خو نوموړي د پیښې علت نه دی ښودلی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي چې په ټول پاکستان کې تر ټولو زیات د بشري حقوقو سرغړونې په قبایلی سیمو کې کیږي. خو نړۍ ته معلومات نه ترلاسه کیږي. تیر ورځ په مومندو قبایلی سیمه کې د یادې ادارې لخوا برابر شوی یو سیمینار ته د وینا پر مهال د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن یو چارواکي ندیم عباس وویل
یہاں کے ریکارڈ کو ڈاکیومنٹ کرنا اس لیے بھی پوسیبل نہیں ہے کہ یہاں پہ کیسز بہت زیادہ کم رپورٹ ہوتے ہیں.
دے وائی چیدے دیزے ریکارڈ پا دی وجہ ہم ممکن نہ دے چیدے دیزے نا کیسوں نے دیر کم رپورٹ کی گئے زکا چی میڈیا تا آزادی نشتا دا سیول سوسائٹی غڑیو تا خطر دے او کہوئی رپورٹ کبھی ہم نوجل کیے گئے. دا انتہا پسندی او دا ترہگرے احوال دنیا تا خودل یا دا خود دا حقوق خلاف ورزی رپورٹ کولو نا خلق ہم یری
ورزی ہوتی ہے ان کو لوگ رپورٹ کرنے سے ڈرتے ہیں.
دا ړومبی ځل و چې د بشري حقونو په لړ کې په قبایلي سیمه کې دا ډول سیمینار جوړ شوی و. د پاکستان حکومت وایي د تحریک انصاف مشر عمران خان به د خپلې بهر ملکی کمپنۍ په اړه د پښتنو ځواب په پارلیمان کې ورکوي. پرون په اسلام آباد کې خبری غونډې ته د اطلاعات او وفاقي وزیر پرویز رشید وویل عمران به د دې پښتنو ځواب ورکوي چې د ده کمپنۍ څه قسمه کاروبار کوو، کلنۍ ګټه یې څومره وه، د دې کمپنۍ په وسیله کومو کومو ځایونو کې جایدادونه اخیستل شوي وو. دا وروستو له هغو چې عمران خان ومنله له ټکس د بچ کېدو په خاطر یې په بهر ملکی کمپنۍ جوړه کړې وه. د افغانستان د سولې د شورا او د ګلبدین حکمتیار استازي وایي چې ممکن دا د حزب اسلامي او حکومت موافقه نن د ولسمشر له لوري منظور شي. د افغانستان له حکومت سره د حزب اسلامي د مرکچي پلاوي مشر امین کریم او د سولې د شورا یو مرستیال عطاالرحمن سلیم اسوسییټډ پریس خبري اجانس ته ویلي چې دوی هیله لري چې ولسمشر محمد اشرف غني به نن د دواړو خواوو د موافقې وروستۍ بڼه منظوره او لاسلیک کړي. افغان حکومت هیله من دی چې چین به د افغانستان د امنیت او ثبات په برخه کې خپل اغیزمن رول ادا کړي. د افغان حکومت د اجرایي رئیس مرستیال ویان جاوید فیصل پرون له پیکینګ څخه په ټلیفون مشال لیډیو ته وویل چې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پر همدې او نورو مهمو مسلو د خبرو لپاره نن چین ته رسیږي.
موږ په دې هیله یو چې چین خپل همکاري وکړي او بالاخره افغانان په خپل هیواد کې د سولې دایمي ارمان ته ورسیږي. بینان په دغه ملاقاتونو کې به په دغه ناستو کې به د افغانستان د سولې امنیت مسایلو باندې په تفصیل سره بحث کړي.
چین د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د همغږۍ د څلور اړخیزه کمیټې غړی هم دی. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د خپل یو وینا د سفارتي سفر په لومړی پړاو کې سعودي عرب ته رسیدلی دی. د دې سفر موخه په لیبیا، شام او یمن کې شخړو ته د پای ټکی ایښودل دي. ټاکل شوی چې په جده کې به جان کیری د سعودي عرب پاچا سلمان او نورو چارواکو سره لیده کاته کوي. جان کیری به نن ناوخته ویانا ته روانېږي، چېرته چې به نوموړی د ایټلی د بهرنیو چارو وزیر سره د لیبیا په اړه د کېدونکو خبرو قربتوب کوي او بیا به د شام په اړه د روس د بهرنیو چارو وزیر سره هم خبرې کوي. همدارنګه جان کیری به بیا په برسلز کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه کې د ګډون لپاره هم ورځي. شامی فعالان وایي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دیروزور په ختیځ ښار کې یو هسپتال د لنډ وخت لپاره نیولی و. په دې حمله کې چې پرون سهار پیل شوه، د دیروزور د محاصره شوي ښار په لویدیځ کې اسد روغتون په نښه شو. د شام د بشري حقونو فعالان وایي چې په برېتانیا کې میش دی وایي په برید کې 15 حکومت پلو جنگیالی ووجل شول او وسلوالو د طبي عملی ځینې کارکوونکي یرغمل کړل. د دوی په وینا په دې حمله کې د اسلامي دولت وسلوالو ډلې هم لږ تر لږه 30 وسلوال وجل شوي دي. حکومتي ځواکونو له 3 ساعته جګړې وروسته روغتون بیرته ونیو، خو د برمته شوو طبي کارکوونکو درک نه دی لګېدلی. او وروستۍ خبر دا چې په بنگلاديش کې په تیرو 2 ورځو کې د آسماني بجلی په راپریوتو کې 50 کسان وژل شوي دي. د سیمه ییزو رسنو د راپورونو له مخې وژل شوي کسان زیاتره کروندګر دي چې په خپلو فصلونو او پټو کې د کار پر مهال پرې تندر لوېدلی دی. په دې طبیعي پیښو کې یو شمېر کسان ژوبل شوي هم دي. د بنگلاديش د قدرتي افتونو سره د مبارزې څانګې مشر محمد ریاض د امریکا غږ راډیو ته ویلي دي چې د آسماني برېښنا په نتیجه کې زیاتې مرګ ژوبلې اندېښمن کړی دی. د مشال د خبرونو
خبرونه مو له مشال رادیو واوریدل چې مجید بابر وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. په داسې حال کې چې د خیبر پښتونخوا حکومت وایي په صوبه کې د ښځو او ماشومانو پر وړاندې د جنسي تیری پیښې کمې شوي. په پېښور کې د مدني ټولنو فعالان بیا هم په یاد ښار کې د ماشومانو پر وړاندې د زور زیاتي او د هغوی د مرموزو وژنو پیښې په ګوته کوي.
تقریبا 18 ماشومان تقریبا 3 میاشتو کې هغه واکړل شي، ریپ کړل شي او بیا د دې میوټینیټډ باډیز را برآمد شي.
د پاکستان په پارلمان کې اپوزیشن ګوندونه له حکومت غواړي چې د پاناما اسنادو موضوع څېړلو لپاره ضابطه کار له دوی سره په سلا مشوره جوړ کړي. د قانوني چارو یو پوه وایي حکومت باید دغه کار لپاره له پارلمانه یو قانون منظور کړي.
حکومت د قانون سازي د اختلاف چې دی هغه د اعتماد چې وخت او بیا قانون سازي واسانه شي.
او د خیبر پښتونخوا په تور غر ضلع کې مدني فعالان د جنکو لپاره د سرکاري سکولونو د نشتوالي له امله شکایت کوي.
یو میډل سکول د جنکو لپاره او پوره تور غر کې هاي سکول بالکل نشته ټول ضلع کې.
پر یو شمېر نور موضوعاتو هم رپورټونه اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. او دا همولنه موضوع په خیبر پښتونخوا کې د مدني ټولنو کارکونکو وایي په 1300 میاشتو کې پر ښځو او ماشومانو د جنسي تیری پیښې د نور وختونو پرتله زیاتې شوې دي. د مدني ټولنو د شمیرو تر مخه د 1300 میاشتو په اوږدو کې د ماشومانو پر ضد د جنسي زور زیاتی 26 پیښې ثبت شوې دي. کوي خواته دغه کارکونکو حکومت د دغه پیښو د مخنیوي لپاره د جدي اقدام غوښتنه کوي. نو له بلې خوا صوبایي حکومت وایي چې د 13 کلونو په نسبت په دغه پیښو کې کمی راغلی دی او دا چې په دغه اړه د حکومت هلی زلی دوام لري. ملیحه امیرزاده رپورٹ راکوي.
په پیښور کې د مدني ټولنې غړي کمر نسیم وای په 1300 میاشتو کې پر ښځو او ماشومانو د جنسي تیری پیښې زیاتې شوې دي.
خواتین چې کوم دي نو که داسې څه واقعات وشي نو هغوی اول پولیس سټېشن ته نشي تللی. په خیبر پښتونخوا کې په 1300 کالو کې وګورو نو موږ سره داسې اگزامپل نشته چې کومو زنانو سره ریپ شوي یا کومو ماشومانو سره ریپ شوي او دوی د قانون دروازې ته تللي او دوی ته انصاف ملو شوي. ماشومانو په خیبر پښتونخوا کې په 2 میاشتو کې 26 ریپ کیسز رپورټ شوي دي. په پېښور کې تقریبا 18 ماشومان په 3 میاشتو کې هغه واکړل شي، ریپ کړل شي او بیا د دې میوټینیټډ باډیز را برآمد شي.
کمر نسیم وایي که څه هم په ملک کې د دغو جرمونو خلاف قوانین شته خو په سمه توګه نه عملي کیږي. د نوخار عصمت آرا چې د پولیو مخنیوي ساسکي ورکونکي او لیډي هیلث ورکر ده وایي چې پر ځان یې د جنسي تیری پېښې کیس عدالت او د چارواکو تر غوږو رسولې خو تر اوسه انصاف ته سترګې په لار ده.
دا 28 اگست یو شپه وه، زموږ کمرې دروازه ته وډبوله. وایي چې پولیس والی دروازه کلو کې ستاسو په کلي کې واقع شوې ده. بس هغې دروازې لله ته ورکړه، دا 5 کسانو دننه رال. هغې موږ وتړلو. زما عزت خراب کول بس خفز پخپل عزت باندې ما پخپل کور کې موږ سیف نو یو کور ولا را سره ولا دې رونه رانه پات شو خیان رانه پات شو مور رانه پات شو ای ټول وی چې بس تا لا ترسانشنز بتانو کړي بس
په پښتونخوا کې مدني ټولنې پر ماشومانو د جنسي زیاتی په خوته په اشاره د ماشومانو د تحفظ صوبای کمیشن کردار باندې پښتنې راپورته کوي خو دغه کمیشن یو چارواکي اجاز خان وای داسې ډیر کې سونه خو اول رپورت کیږي نه او چې کوم کې سونه په دې رستو میاشتو کې مخې ته راغلي دي پولیسو په لړکه خپله کاروایی کړې ده نوموړي وای د پوهاوی او د پیښو د مخنیوي کمپین ترڅنګ د ادارې او حکومت نورې هلې ځلې روانې دي
جدی روکتام څنګه موو او بل خبر راځي چې بګاګای چې کوم کلپټ سیل پای د اې د پاپر څه ځای نه ملو شي
اجاز خان وای دغه کمیشن د نور کوي کولو لپاره وسایلو ته ضرورت ته چې حکومت ور باندې د کانې کولو لپاره کوششونه روان دي بل خو د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار مشتاق غنی وای چې د پخوا پرتلا اوس د جنسي تیرو په پیښو کې کمی راغلی دی
د مخکې په پرتلا خوست دغه کیسونه ډیر کم دي د هغې بنیادي وجه دا ده چې د جرمونو په تناسب کې کمی راغلی دی موږ پولیس تر هر قسمه سیاسي اثره راویستلی دي حکومت د دغه پیښو سخت نوټس اخیستی دی او پولیسو خپله نگرانی زیاته کړې ده ټولې ادارې بوختې دي او له خپل وسه رسم د احتیاطي تدابیرو پورته کولو هڅې کوي په دې وروستیو کې د یوې جنۍ د سوځولو پیښه کې ککړ ټول مجرمان په یوه اونۍ کې دننه ونیول شول چې د سوخه کارکردگی خی موږ به انشاءالله په هر قسم جرمونو قابو موندلو کې کامیاب شو
د مدني ټولنې کارکونکو وای که سهم خلکو ته تحفظ ورکول د ریاست ذمہواری ده خو ورسره د ټولنې مندو پلرونو او استادانو په هاوی هم ضروری دي دوی وای ماشومان هم پر خپل حقونو خبرول پکار دي چې داسې واقعیت په وخت درج او خلافی ګامونه اخستل ممکن شي لا په داسې حال کې چې پر ماشومانو د جنسي تیرې سزا په موجوده قانون کې په ترمیم کولو سره له دوو نه څوارلسو کالو ته سیوا شوې ده او ناقابلې
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وايي په قبالي سیمو کې د هیواد د بل هر ځای پر تلا د بشري حقوقو زیاتې سرغړونې کیږي د دې سازمان په وینا په فاټا کې د مدني فعالانو او خبريالانو پر وړاندې امنیتي خطرونه شتون لري د سازمان غړي په قبالي سیمو کې پر نافذو قوانینو سختې نیوکې کوي تفصیل د شاهنواز ترغزي ناورو
د انساني حقوقو کمیشن وای چې که څوک هڅه وکړي چې ګنې د قبایلي سیمو د زنانو حقونه انتها پسندي او ترهګري رپورټ کړي نو له واره ووژل شي همدغه وجه ده چې خلک یریږي او دغه قصې نه رپورټ کوي د هیومن رایټس کمیشن اف پاکستان چارواکي ندیم عباس مشال ریډیو ته وویل پاکستان کې د انساني حقوقو د خلاف ورزیو په اړه له ټولو زیاته خطرناکه سیمه فاټا ده
یہاں کے ریکارڈ کو ڈاکومنٹ کرنا اس لیے بھی پوسیبل نہیں ہے کہ یہاں پہ کیسز بہت زیادہ کم رپورٹ ہوتے ہیں
دی وای چې د دې ځای ریکارڈ په دې وجه هم ممکن نه ده چې د دې ځای نه کیسونه ډیر کم رپورٹ کیږي ځکه چې میډیا ته ازادي نشته د سیول سوسایټي غړي ته خطر ده او که هغوی رپورٹ کوي هم وژل کیږي د انتها پسندی او د ترهګری احوال دنیا ته خودل یا د خود د حقوقو خلاف ورزی رپورٹ کول نه خلک هم یریږي
ورزی ہوتی ہے ان کو لوگ رپورٹ کرنے سے ڈرتے ہیں
په محمد ایجنسی کې دوه ورځې ورکشاپ چې د یاد ادارې لخوا وشو په ګډونوالو کې د سیمې ځوانان سماجی او سیمایز تنظیمونه او د میډیا کارکونکو عربي حسن هم دی ورکشاپ کې ناست او وی ویل
لکه موږ پر قویت نه کوو کنه هغه دا وی چې موږ به لکه خپل ځان بسټ کول په کار دی کنه چې خپل ځان موږ سټ کو نمبل به ان شاء الله موږ به اول به مشوره طریقې گئی کم سوسایټي دغه احترام به کار دی کنه
او امداد خان چې د خوځو وسیدونکو دی وای چې د انساني حقوقو خلاف ورزي حکومتي اداري پخپل کوي نو هغه څنګه
دا خو دوی پخپل پولیټیکل انتظامیه چې کوم د یادري چې کوم اف سی آر د دوی خپل ځان له قانون جوړوي د هغه مطابق دوی چلیږي دا یو قانون کوم نشته چې ګناه دی یو وکي او نیول کیږي دی بل دی کې نیول کیږي نو دا هم د انساني حقوقو خلاف ورزي ده نو د غرنګ یو سړی په جیل کې آبازی جیلونو کې خلک دي هغه سره میلاویدل هم نشته دی
په محمود جنسی کې په اول وار د بشري حقوقو د کوم تنظیم لخوا په حقوقو خبرې وشوي چې په دغه غونډه کې ناستو ګډونوالو وویل هغوی ترې ډیر څه زده کړل او کوشش وکوي چې هغوی هر کور او حجرې ته د بشري حقوقو دغه خبرې ورسوي شانواز ترکزی مشال ریډیو محمود ایجنسی
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اردن کو مشال ریڈیو تا سوغه گی د پاکستان ډان ورسپانی ولیکنوای په پاکستان کې د خزو پر وړاندې د تاوتری خالی او جنسی زورونی پیخه ډیره کمی رپورٹ کیږي لیکن تر مخه هغه چې رپورٹ هم شي ښکار شو خزو ته انصاف نه ورکول کیږي او هم دا لامل دی چې زیاتره خزی پر زیاده دي چې خپل شکایت له حکومت سره درج کی چپ خپلپاتې کېدل غوره کوي د دې لیکنې مهمه برخه له منور شاه ورو
د ډان ورځپاڼې په دې لیکنه کې راغلي په کراچۍ کې د پاکستان پریس فاونډیشن د انتظام لاندې یوه مشاورتي غونډه شوې چې پکې په رسنیو کې د ښځینه کارکوونکو د جنسي ځورونې په موضوع بحث وشو د دې غونډې دوه برخې وې چې په اولنۍ کې یې په مجموعي توګه د ښځو خلاف د تشدد په حواله خبرې وشوې او په دویمه برخه کې یې په رسنیو کې ښځینه کارکوونکو ته په ورپېښو مسلو بحث وشو ورځپاڼه د خبریالې عافیا سلام لخوا لیکي په بټ آباد کې د یوې ځوانې جینۍ د سوځولو پیښه په رسنیو کې داسې رپورټ شوه چې ګنې دا ډول پیښې وړاندې نه دي شوې خو په حقیقت کې داسې پیښې ډېرې کمې رسنیو کې رپورټ کیږي نوموړی وایي د ښځو سره تړلو مسلو ته اکثر د ناموس او غیرت په نظر کتل کیږي او مخې ته راتللې خلک خپل بیزتی ګڼي نو ځکه د دې نه ډېر کم خلک خبرېږي ورسپانه لیکي چې په دغه غونډه کې کارپوه ډاکټر سلمان آصف هم وینا وکړه ویل چې د ښځو خلاف د ناموس په نامه کېدونکي صرف 2% پیښې په رسنیو کې رپورټ کیږي او دا راز یوازې 1% متاثرین یې پولیسو ته رپورټ کوي چې زیاتره یې نارینه رپورټ لیکونکي وي ورځپاڼه د ډاکټر سلمان د خپلې لیکي چې په پاکستان کې د سلو نه زیات ټلویزیون چینلونه اخبارونه او نور ادارې کار کوي خو په دوی کې یوازې دریو ادارو د ښځو د جنسي ځورونو د مخنیوي لپاره کمیټې جوړې کړې دي د غونډې ته یوې ښځینه خبریالې خپله مسله بیان کړه چې یادې کمیټې ته یې د جنسي ځورونې شکایت کړی و خو تر یو کال یې هغوی ته وضاحتونه ورکول او بیا ورته د ډیر ځنډ وروسته کمیټې وویل چې دا ډیره معمولی خبره ده او په کار دي چې په پاکستان کې ښځې د دې سره ځان بلد کړي ورځپاڼه د دې غونډې د ګډونوالو په حواله لیکي چې په رسنیو کې کومې ښځې د جنسي ځورونې سره مخ شي او غواړي چې د هغې خلاف غږ پورته کړي نو نور همکاران یې ورسره ملاتړ نه کوي او دا راز هغه خلک چې په دې کې ککړ وي لا نور زړور شي چې په نتیجه کې یې دا پیښې ورځ په ورځ زیاتېږي
مینا او رورولی
پختانه او خدایی خدمتگاری
آیا پختانه په رښتیا جنگیالی دی؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څه نه ښکارېدو
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی چې غالي
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې اوټاک چرته
هل ته باشا خان مال یو کافی را کو پدې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مړه ته بابا یان څه په خواره زایا خو دې
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
اوریدونکو د پاکستان په پارلمان کې اپوزیشن ګوندونه وایي وزیر اعظم نواز شریف د پاناما اسنادو پر موضوع د دوی پوښتنې ځواب کړي او هم دغه مسلې د څېړلو لپاره له اپوزیشن ګوندونو سره په سلا مشوره یو ضابطه کار را مخته کړي حکومتي ګوند مسلم لیگ نن بیا وایي چې وزیر اعظم به د ګل پر ورځ د پارلمان غونډې ته ورځي او په پاناما اسنادو کې د اولادو د نومونو راتلو په اړه خپل دریځ له دغه ایوان سره شریکوي له اسلام آباد د احمد الله رپورټ ورو
د جماعت اسلامي د قامي اسمبلی غړي صاحبزاده طارق الله مشال ریډیو ته وویل چې وزیر اعظم نواز شریف له پکار دي چې اپوزیشن ګوندونو سره د په ګډه ټي او آر جوړ کړي او د پاناما لیکس د زر تر زره پلټنې شروع کړي شي. د نوموړي وینا وه،
زموږ مقصد تحقیقاتو سره دی، لہذا چیف جسټس او د حکومت او د اپوزیشن په کنسنسس باندې چې کم ټي او آر مرتب شي پکار ده چې هغه ته عملي شکل ور واغوستولی شي او د هغې لپاره باقاعده قانون سازی وشي او هغه قانون سازی نه پس بیا کمیشن دومره با اختیار شي چې هغه په دې کې خپل د تحقیق لار اختیار کړي.
مشال ریډیو چې کله د اپوزیشن ګوندونو د غوښتنو په حق له د حکمران ګوند مسلم لیگ نون د قامي اسمبلی غړي عباد الله نه تپوس وکړو، نو د نوموړي وینا وا چې حکومت خو د اپوزیشن ګوندونو زیاتره غوښتنې منلې دي.
اولې ورځې نه دا وو ډیمانډ چې کمیشن نه جوړ کړي چې به وي چیف جسټس سربراهي کې هغه اوسو وو چې اسمبلی ته مو پرایم منسټر روان خبر ہے اپوزیشن غلط خبر ہے
سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن پخوانے صدر او د قانونی چارو کارپو قاضی انور وائی کہ حکومت غواڑی چر دے مامے لے په صحیح شان پلټنې وکړي، نو اپوزیشن ګوندونو سره د په ګډه ټي او آر جوړ کړي او د هغې مطابق د پلټنې شروع کړي.
حکومت لپاره دوه آپشن دي، حکومت د قانون سازی وکړي، په قانون سازی هغه کېدای شي چې به اختلاف چې دی هغه د اعتماد کې وخت او بیا قانون سازی به اسانه شي. دویم ممکن دا د پارلیمان کمیټي دي جوړ کړي او پارلیمان کمیټه باندې دا تحقیقات وکړي. دې نه بغیر دویم آپشن بیا دا دی، حکومت دې وخت ګران دغه کې دی، یا خو وزیر اعظم صاحب چې دی هغه به سټپ ډاون شي او د نون کې دغه متبادل څوک بل راشي، نه هغه چې کوم دې وخت سره کوم طوفان دی
د ذکر دا چې د تیرې میاشتې په درېمه نیټه د پاناما اسنادو ډومبه قسط مخې ته راغلی و چې پکې د وزیر اعظم نواز شریف د بچو په شمول د پاکستان د سلو پورې د سرمایه کارانو، تاجرانو او صنعتکارانو نه علاوه د سیاستدانانو نمونه مخې ته راغلي وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
په دې وروستیو کې له پاکستان سره د امریکا او افغانستان اړیکې یو ځل بیا خراب شوې دي. کابل له واشنگټن له اسلام آباد غواړي چې پر خپل خاوره موجودو افغان طالبانو خلاف سخت ګامونه واخلي، خو پاکستان وایي دوی په دغه لړ کې ډیر برلاس نه لري. دا چې د درېو واړو هیوادو خراب اړیکې به په سیمه کې پر امنیت او افغان طالبانو سره د سیاسي روغې جوړې پر هڅو څومره اغیز وکړي، د دې پوښتنې د ځواب لپاره د بشیر ګواخ رپورټ اورو.
تیر ورځ د امریکې د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی واشنگټن کې خبرلان ته وویل د امریکې او پاکستان اړیکې ځکه کله کله خراب شي چې واشنگټن له اسلام آباد د ترهګرۍ سره په مبارزه کې لا نور ډیر کار غواړي. نوموړی دا خبرې د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د بهرنیو چارو د سلاکار سرتاج عزیز د خبرو په غبرګون کې کړي. سرتاج عزیز د جمعې پر ورځ سینټ ته ویلي وو چې پاکستان لپاره د اتو اف 14 جنگي الوتکو د پیسو نه ورکولو له وجې د دواړو هیوادونو اړیکې خراب شوې دي. د جارج ټاون پوهنتون استاد کریستین فیر وای پاکستان د حقانی ډلې او نورو هغو طالبانو خلاف ګامونه نه اخلي چې افغانستان کې بریدونه کوي، نو ځکه باید ورسره هیڅ قسمه مرسته ونه شي.
Of course
police are not going to do that. And this is something that
Pakistan ba Taliban khilaf hits kala amaliyat wa nikri. Zaka che dae muhim strategic asasi di. Hamdaras haqqani shabaka ham che Pakistan la para tar Taliban de ahmiyat lari. Zaka che da tashaddud para mastakawul deer takra di. نو پاکستان به هیڅ کله افغان طالبان مذاکرات ته حاضر نه کړي که هغوی دا لوبه په جګړه ګټلای سي نو ولي خبرې وکړي
یاد دی چې د روسیو کې د امریکایي کانګرس خپل حکومت د پاکستان لپاره د اف 14 الوتکو له اخیستو منع کړ کانګرس وایي چې پاکستان د حقانی او نورو وسلوالو ډلو مرسته کوي نو ځکه باید د مرستې په ځای د پرې لا نور فشار واچول شي اسلام آباد دا تور نردی د پاکستانی پوز پخوانی افسر بریګیډیر صاد محمد خان وایي پاکستان باید نور د خپلو ګټو لپاره د لاسپوڅو ډلو استعمال پرېږدي
چې کله امریکا فشار واچي نو لوګو ته کې جن کې کمې راشي او بیا دوباره تور شي چې بیا دوباره تور شي بیا امریکا هغه دنه فشار واچي بل د امریکا کانګرس چې کم دی هغه شدید د پاکستان خلاف دی او کو تاسو قتل چې 16 چې کم دی هغه منې کړې خو نه دی خو چې کمې پیسې هغه د پاره مقرره شو وي $1 million هغه امریکا ودرولې کانګرس ودرولې
په همدې حال کې سرتاج عزیز سینټ ته ویلي چې پاکستان د وسلوالو ملاتړ نه کوي خو څه موده وړاندې نوموړي په امریکا کې په خپلو خبرو کې ویلي وو چې پاکستان ځکه پر افغان طالبانو کنټرول لري چې هغوی هلته اوسي او درملنه یې هلته کیږي کابل کې د امنیتي چارو څېړونکي حکمت اعظمي وایي د پاکستان افغانستان او امریکا خرابو اړیکو ته په کتو سره د طالبانو سره په خبرو سیاسي روغه جوړه نشي راتللی
که چیرې پاکستان دا وایي چې زه رول نه پر لرم نو د سرتاج عزیز اخیرنی خبرې د دې سلف کنټرول ډاکټر دی چې موږ د په پاکستان کې اوسېږي او موږ اصول تر وصلی شو دا خپل زده نقیص خبرې دي د سرتاج عزیز ما په فکر باندې دې ته لار چې فقط نظامی آپشن څخه کار واخلي او طالبانو پر وړاندې باندې
یاد دی چې تیره میاشت کابل کې د طالبانو ځانمرګ برید کې 46 کسان وژل شول چې تر هغې وروسته افغان ولسمشر وویل دوی به سوله نه کوونکو طالبانو ته سخت ځواب ورکړي تر دغه وروسته په ترهګرۍ تورن شپږ طالبان هم پانسی شول
د سولې پر لور
ټول خپل پلو غړی چې نور ور بند کی
د سولې आवाज دی
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
د سولې پر لور
په خیبر پختونخوا کې د تعلیم لپاره کارکونکي غیر سرکاري تنظیمونه وایي چې په تور غر ضلع کې د جنکو یوازې یو میډل سکول دی سرکاري شمیرې بیا ښیي چې په همیاد یاد سیمه کې د جنکو لپاره 12 پرایمري سکولونه جوړ دي د صوبې د تعلیم محکمې چارواکي وایي حکومت په تور غر او نورو وروسته پاتې سیمو کې د تعلیم په تیره د جنکو د تعلیم د ودې چارې ګړندۍ کړې دي له پیښوره د مشال رادیو خبریال ځلان یوسفزی رپورټ راکوي
تورغر ضلع کې په تعلیم کار کوونکو د غیر سرکاري تنظیم آئیډیا د تعلیم څانګې مشري خالده ادیب مشال رډیو ته وویل چې په تورغر ضلع کې د جنکو پرایمري سکولونه ځای پر ځای شته خو له پرایمري وروسته د تعلیم جاري ساتلو لپاره په ټوله ضلع کې یوازې یو د جنکو میډل سکول دی
یو میډل سکول دی جنکو لپاره او پوره تورغر کې های سکول بالکل نشته ټوله ضلع کې او هغه میډل سکول کې چې هم جنکو دی هغه ځوان چې اکثر چې بچي کمی نو هغه په رجستر باندې کېدې شي چې هغه وروز راځي
خو د تعلیم د ادارې چیف پلاننګ افیسر ادریس اعظم وایي چې د هغه په فکر په تورغر ضلع کې د جنکو دوه های سکولونه دي او سکولونو اپګریډ کېدو او کمی پوره کېدو باندې به ډېر زر کار پیل شي خو غټه ستونزه دا ده چې په تورغر او کوهستان ضلعو کې خلک د جنکو تعلیم ته پام نه کوي او اوس دوی دغه ضلعو کې جنکې سکول ته جلبول لپاره وظیفې هم ورکوي
د پاره چې کوم دی د دې د سره واحد د دوه ځلې دی چې دې کې اونګه چې کوم پرایمری کې کوم جنې کې دی نو هغه لونګه 1250 روپے پر منت ورکو او چې کوم های سکول ول دي نه 2000 روپے پر منت ورکو چې دا جنې کې سکول کې ریټین کو د تورغر او کوستان
د الف اعلان اسسټنټ منیجر عمر اورغزه وایي چې تورغر په تعلیم کې د صوبې تر ټولو پاتې ضلع ده او په خاصه توګه د جنکو خو په کې پرایمری تعلیم هم د نشټ برابر دی
تورغر کې موږ سره صرف او صرف 12 سکولونه دي د پرایمري د جنکو او 7 سکولونه دي د الکانو یو دوه کم 7 سکولونه دي د ټاون سکولونه دي موږ سره دلته او بیا 35 استادان دي د جنکو دلته په پرایمري لیول باندې په ټول تورغر کې یو سکول کې هم بجلی بیا 80% سکولونو کې الته کې اوبنشته د سکول اوبنشته
د الف اعلان تر مخه خیبر پختونخوا کې تورغر کوهستان شانګلا او ټانګ په تعلیم کې تر ټولو پاتې ضلع دي او په یادو ضلعو کې د جنکو د تعلیم کچه هم تر ټولو صوبې کمه ده. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14580 1380 او 15280 کلو هرڅه اوریدل شي.
اردوونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په پېښور کې د مازیګر 15 بجې شوې د مجید بابر نام لنډ خبرونه اورو.
په خیبر پښتونخوا کې مدني ټولنې وایي پر ښځو او ماشومانو د جنسي تیریو پیښې زیاتې شوې دي. په پېښور کې د یوې مدني ټولنې غړي قمر نسیم نن مشال ریډیو ته وویل چې په خیبر پښتونخوا کې په ماشومانو د جنسي تیرو 26 کیسونه یوازې په وروستو 2 میاشتو کې مخې ته راغلي دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي چې په ټول پاکستان کې تر ټولو زیات د بشري حقوقو نه سرغړونې په قبایلي سیمو کې کیږي، خو نړۍ ته معلومات نه ترلاسه کیږي. د پاکستان حکومت وایي د تحریک انصاف مشر عمران خان به د خپل بهر ملکی کمنۍ په اړه د پښتنو جواب په پارلیمان کې ورکوي. پرون په اسلام آباد کې خبری غونډې ته د اطلاعات او وفاقي وزیر پرویز رشید دا خبره کړې. د افغانستان د سولې د شورا او د ګلبدین حکمتیار استازي وایي چې ممکن دا د حزب اسلامي او حکومت موافقه نن د ولسمشر له لوري منظور شي. د افغانستان له حکومت سره د حزب اسلامي د مرکزي پلاوي مشر امین کریم او د سولې د شورا یو مرستیال عطاورحمن سلیم دا خبره کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د خپل یوې اونۍ د سفارتي سفر په لومړي پړاو کې سعودي عربستان ته رسیدلی دی. د دې سفر په موخه به لیبیا، شام او یمن کې شخړو ته د پای ټکی ایښودل وي. شامی فعالان وایي د اسلامي دولت وسوالې ډلې د دیر زور په ختیځ ښار کې یو هسپتال د لنډ وخت لپاره نیولی و. په دې حمله کې چې پرون سهار پیل شوه د دیر زور د محاصره شوي ښار په لویدیځ کې اسد روغتون په نښه شو. په بنگلاديش کې په تیرو 2 ورځو کې د آسماني بجلی پر اپریوتو کې 75 کسان وژل شوي دي. د سیمه ییزو رسنو د راپورونو له مخې وژل شوي کسان زیاتره کروندګر دي. امریکي پر ایران غږ وکړ چې په سمدستي ډول د بهایی اقلیت زندانی مشران خوشي کړي.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال احمد الله ناور.
دنیا او رسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې چیف جسټس انور ظهیر جمالی ویلي دي چې تر څو مناسبه قانون سازي و نه کړی شي تر هغه کمیشن نشي جوړې دي. رسپانه لیکي چې د چیف جسټس لخوا د قانون سکتر ته لیکل شوی جوابي خط نه دا خبره واضح کیږي چې حکومت د خپل جوړ کړی ضابطه کار تر لاندې کمیشن چې څنګه چلول غواړي سپریم کورټ لپاره هغه د قبلولو وړ نه دی. نو د فیصلې وروسته اوس حکومت سره د پاناما لیکس په معاملات د پلټنو لپاره لارې محدودې شوې دي او ورسره د اپوزیشن خبره اوریدو او ٹی او آرس په معاملې ورسره د رابطې کولو نه علاوه بل کوم لار نه ده پاتې. ورسپانه لیکي چې حکومت ملک د حالاتو نه وستل غواړي نو اپوزیشن سره د په ګډه ٹی او آرس جوړ کړي، ځکه چې د حکومت لپاره ضروری شوی ده چې د سپریم کورټ د خبرګون راتللو وروسته په دې معاملې د نور د ځړ نه کار نه اخلي. ایکسپریس ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د پاناما اسناد وروسته د ملک په سیاست کې چې کوم بحران پیدا شوی دی د اورس تیرېدو سره نور هم کڑکې چنکیږي. اپوزیشن ګوندونو د وړاندې نه حکومتي ٹی او آر د منلو نه انکار کړی دی او اوس د سپریم کورټ لخوا د کمیشن جوړولو نه هم انکار وکړی شو. نو ښه به دا وي چې حکومتي او اپوزیشن ګوندونه په ګډه سره د صورتحال نه د وتلو کوشش وکړي، ځکه که دا معامله زر تر زره حل نه کړی شوه نو حکومت لپاره مشکلات زیاتېدای شي. ورسپانه لیکي په حکومتي کیمپ کې شامل خلک که دا ګڼي چې که دا معامله اوږده کړي نو په ګټه به وي، خو دا ورله یاد ساتل پکار دي چې مسله څومره اوږدېږي نو هغه حل کېږي نه بلکې زیاته کړکېچنه کېږي. نو حکومت سره اوس هم وخت شته او اپوزیشن سره د تماس ونیسي چې تحقیقاتي کمیشن جوړ کړی شي. جنگ ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې د پاکستان د شماریاتو ادارې د ګرانۍ په حق لا خپل جاري کړي راپور کې ویلي دي چې د اوریجو، دالونو، غوښې او ال پی جی په شمول 14 شیانو په نرخونو کې اضافه شوې ده. ورسپانه لیکي چې په ملک کې د روژې میاشت راتللو نه وړاندې د مصنوعي ګرانۍ د لارې د اولس نه زیاته ګټه کول د تاجرانو او دکاندارانو معمول جوړ شوی دی. ورسپاڼه لیکي چې د حیرانتیا خبره خدا ده چې دا هر څه د اسلام په نوم جوړ ملک پاکستان کې هر کال کیږي، خو حکومت او یا کومه اداره یې په سنجیدګۍ سره نوټس اخستو لپاره تیار نه ده. ورسپاڼه په اخیره کې لیکي چې حکومت له پکار دی چې د روژې په میاشت کې دی د ضرورت د استعمال شیانو نرخونه په خپل ځای ساتي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډیپلوماټ مجلې د پاکستان د سکولونو په درسي کتابونو او فرانس پرس خبري ایجنسی د افغانستان په اقتصادي نظام کې د اصلاحاتو اړتیاوې په ګوته کړې دي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکی اسرا عالم محمد اوروي.
د ډیپلوماټ مجلې لیکي پاکستان د مذهب په بنیاد له هندوستانه بیل شو او بیا د یو پاکستانی قوم جوړولو لپاره مذهبي بیانې وکارول شوې چې لوجې په دې هیواد کې غیر مسلمو ته کمتر قتل کیږي. د مذهبي ازادۍ په اړه امریکایي کمیشن په دې وروستیو کې یو رپورټ خپور کړی چې سرلیک یې دی په پاکستان کې د عدم برداشت خوونه. په رپورټ کې راغلی دی د پاکستان د سرکاري سکولونو تعلیمي نصاب چې لږ تر لږه 140 میلیون زده کوونکو ته ښودل کیږي، پکې داسې مواد شامل دي چې لغتونو سره د نفرت سبب جوړیږي. د پاکستان تعلیمي نصاب په دوو حوالو سره د عدم برداشت خبرولو وجه جوړیږي. د نصاب په یوه برخه کې د تاریخي بد اعتمادۍ او له هندوستان سره د دښمنۍ مواد شامل دي. همداراز د دواړو هیوادونو ترمنځ یو شمیر جنگونو او کشمیر شخړې له کبله اهم په تعلیمي نصاب کې د هندوستان ضد مواد شامل کړل شوي دي. د تعلیمي ادارو په نصاب کې هندوان کمتره او د اسلام دښمنان ښودل شوي دي، او حمله دې کبله د پاکستان دننه اهم د هندوانو او نور اقلیتونو پر ضد نفرت پیدا کیږي. نه یوازې دا بلکې په پاکستان کې له هغه قانونو اهم کرکه کیږي څوک چې له دې هیواده د جدا کېدو خبره کوي، ځکه چې دغه د یو اسلامي هیواد سلامتیا ته خطر ګڼل کیږي. بلخوا پی خبر ایجنسی لیکي ایم ایف یا نړیوال مالیاتي فند ویلي دي چې دوی به افغانستان ته د نوي قرضې ورکولو لپاره له دې هیواد سره خبرې کوي چې دا رنګ دې هیواد جنگ ځپل اقتصاد خشي. د مای په 14مه د افغانستان د مالی حالت جاج واخیستل شو. له هغې وروسته ایم ایف ویلي دي دوی ډیر خوشاله شو چې افغانستان د خپل اقتصادي بودیجې په پروسه او مالی څانګه کې د اصلاحاتو په لړ کې پرمختګ کړی. یاده اداره وایي د سختو حالاتو باوجود افغان حکومت د ایم ایف لخوا وړاندې شوی اصلاحاتي پروګرام په کامیابۍ سره عملي کړی دی. خو نړیوال مالیاتي صندوق وایي په افغانستان کې د روانې جګړې او ناټو ځواکونو وتو سره د دې هیواد اقتصاد ډیر کمزورې شوی. دا اداره تمه لري چې دې کال کې بعد افغانستان اقتصاد 2% زیات شي، کوم چې بعد تیر کال پرتله لږ زیات وي. خو کچېرې امنیتي حالات خرابیږي او د نړیوالو مرستې ورو کیږي، نو د اقتصادي پرمختګ د غرفتار به نور هم خراب شي. همداراز ایم ایف وایي د افغانستان د بینکونو په نظام کې هم نورو اصلاحاتو ته اړتیا ده.
وایس اف امریکا ډیوه ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوه،
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوه.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په سعودي عربستان کې دی او په لیبیا، سوریا او یمن کې د شخړو د پای ته رسولو پر مسله له سعودي چارواکو سره خبرې کوي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د شنبه پر ورځ په سوریا کې یا شام کې پر یو روغتون د داعش ډلې په حمله کې 15 دولت پلوه پرسنل او 24 سخدریزي وسلوال ووژل شول. صالح محمد صالح رپورټ لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په دو ورځنی سفر سعودي عربستان ته تللی او د هغې هیواد له علي رتبه چارواکو سره پر ځینو مسایلو، له دې جملې د منځني ختیځ او شمالي افریقا پر وضعیت خبرې کوي. د دې سفر یو هدف په لیبیا، سوریه او یمن کې د شخړو پر پای ته رسولو بحث دی. جان کیری به د سعودي عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز، د بهرنیو چارو له وزیر او د ولیعهد له مرستیال سره وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د یک شنبې ناوخته ویانا ته ځي او هلته به د ایټالیا د بهرنیو چارو له وزیر پاولو جینتو لونا سره د لیبیا په باب د ګډو خبرو کوربتوب کوي. وروسته به د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سترګیلاوروف سره د سوریې په باب د بحث کوربه وي. جان کیری به مخکې تر دې چې آسیا ته روان سي او په ویتنام کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره وګوري. بروکسل ته ځي چې د ناټو تړون د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې ګډون وکړي. دا ډیپلوماتیکې هڅې په داسې وخت کې کیږي چې هلته په سوریه کې فعالان وایي سعودي عربستان ته د جنکيري له سفر سره سم د اسلامي دولت ډلې یا داعش سختریزو وسلوالو د شنبې پورز په ختیځ اشار دیرالزور کې پر یوه روغتون ولکه ټینګه کړه. پر دغه روغتون په حمله کې د سوریې د رژیم 15 پلوي پوځیان او د داعش لږ تر لږه 24 تنه سختریزو وسلوال وژل سوي دي. د داعش سختریزو وسلوالو دغه راز د دې روغتون ځینې روغتیایي کارکوونکي یرغمل کړي دي. د سوریې د بشري حقونو د سر اداره چې مرکز یې په بریتانیا کې دی وایي تر 2 ساعته شدیدې جګړې وروسته د سوریې قواوو دغه روغتون بیرته ونیوه، خو د یرغمل سویو کسانو په باب معلومات نسته. د ملي مشارکت کمیټه چې د سوریې د مخالفانو یوه شبکه ده وایي د داعش سختریزو وسلوالو دغه راز سیلوګانې او د پوهنتون لیلی اشغال کړي دي. د سوریې دیرالزور ښار په تیلو غنی سیمه ده چې د رقه ښار اکملاتي لار هم ورڅخه تیریږي. رقه نن سبا د داعش وسلوالو مهم مرکز ګڼل کیږي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
له هند څخه خبرېدونکي دی وایر په نوم د یوې مجلې لیکنه وایي پاکستان د امریکا پر دې پریکړه چې F-14 جنگي الوتکې به ورته په ارزانه بیه ورنکي له خفګان او غوسې ډک عکس العملونه ښودلي دي. د امریکا د کانګرس یو شمېر غړي پر دې اندي چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد نړیواله مبارزه کې رښتونې همکاري نه کوي، نو ځکه باید په پوځي برخه کې نورې مرستې ورسره ونه کړل شي. د دې لیکنې مهم ټکي تاسو ته وروړو. د وایر مجلې په لیکنه کې د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د 13 میاشت خبره راغسل شوې چې ویلي وو که امریکا پاکستان ته جنگي الوتکې نه ورکوي نو دوی به یې د بل کوم هیواد نه واخلي. نوموړي بیا 4 ورځې وړاندې د پاکستان سینټ ته وویل چې له امریکا څخه د F-14 جنگي الوتکو رانیولو پر موضوع یې د هغه هیواد له حکومت سره خبرې روانې دي. عزیز د هند پر حکومت تور پورې کړل چې د پاکستان او امریکا ترمنځ د دغې سودا د خرابولو په موخه هلې ځلې کوي. د لیکنې تر مخه د پاکستان پوځ هم د امریکا دفاع وزارت ته مکتوبونه استولي او پکې ترې غوښتي چې دغه الوتکې پاکستان ته ورکړي. د امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې هغه ګڼه چې د روانې مې میاشت پر 12 خپره شوه په یوه لیکنه کې ویل شوي چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې پاکستان دوه مخې لوبه پر مخ وړي او ځکه نو په پوځي برخه کې نورې مرستې ورسره باید ونه کړل شي. د امریکا په کانګرس کې له پاکستان وغوښتل شول چې د اتو F-14 الوتکو لپاره باید پوره 200 میلیونه ډالره ورکړي. هم د امریکا په کانګرس کې په دې اړه هم هلې ځلې پیل شوې چې پاکستان ته د 4.5 میلیونه ډالره په اندازه د ورکول کېدونکو مالي مرستو مخه هم باید ونیول شي. لیکنه کاږي د واشنگټن لپاره د پاکستان سفیر جلیل عباس جیلانی په دې وروستیو کې په میامی ښار کې د پاکستانی ډاکټرانو د غونډې پر مهال د هغوی له مشرتابه وغوښتل چې د امریکا کانګرس له غړو سره وویني او د F-14 جنگي الوتکو پر معامله خبرې ورسره وکړي. په همیاده غونډه کې بیا یو پاکستانی ډاکټر له طالبانو سره د پاکستان حکومت د ملاتړ لو په بلوچستان کې د پاکستان پوځ د ظلمونو په څیر موضوعات د جیلانی مختکی خودل. لیکن وايي په امریکا کې میشت پاکستانی وګړي په داسې حال کې چې خپل هیواد سره مینه لري د پاکستان په کورنی سیاست او بهرنۍ پالیسۍ کې د پوځ پر رول او په هغه هیواد کې د مذهبي لږکیو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر کېدونکو پیښو نیوکې کوي. لیکنه زیاتوي له پاکستان سره د امریکا د 13 کلونو مالی مرستو چې 3.3 بلیونه ډالره ته رسیږي هغه رنګ چې لازمه وه نتیجه نه ده ورکړې او داسې بریښي چې د پاکستان پر وړاندې به امریکا نور له صبر او زغم څخه کار وانخلي. هم د پاکستان او امریکا پر اړیکو پاکستاني ډیلی ټایمز ورځپاڼې هم یو لیکنه خپره کړې. لیکنه وایي د امریکا او پاکستان اړیکې دا وخت په یو متوازن حالت کې نه دي بلکې د پاکستان په نسبت د امریکا له هند سره ښه تعلق دی. بوریوال کاکړ د دې لیکنې لنډی زوروي.
د ډیلی ټایمز د ادارې په فایل کې راغلی دی چې د پاکستانی سینټ مشر رضا ربانی په دې وروستیو کې د سینټ د غونډې د مشري کولو پر مهال د پاکستان او امریکا د اړیکو په اړه سخت بیان ورکړ. د ادارې په لیکنه رضا ربانی وویل د پاکستان او امریکا اړیکې د توازن او برابرۍ په حالت کې نه دي بلکې د امریکا زیات پام د هند پر لور دی. نوموړي زیاته کړه چې د پاکستان او امریکا ترمنځ د F-14 نومي الوتکو د تړون لا هم برخلیک نه دی معلوم په کوم کې چې ګمان کېږي په واشنگټن کې د هند نفوذ لرونکو رول لوبولی وي. اداریه لیکي رضا ربانی د ریمن ډیویس او شکیل افریدی دوسیو ته په اشاره وویل دی فکر کوي چې امریکا په څرګند د پاکستانیو عدالتونو پریکړو ته له درناوي ډډه کوي. ډیلی ټایمز زیاتوي چې په بهرنیو چارو کې د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز هم د سینیټ له مشر رضا ربانی سره پر دې دریز اتفاق وکړ. اداریه لیکي امریکا یو پلو له پاکستان سره په بیلابیلو برخو کې مرستې کوي او بل پلو د افغانستان په مسله کې د پاکستان جایزو اندیښنو ته پام نه کوي. ډیلی ټایمز زیاتوي چې امریکا په کانګرس کې هم د پاکستان د ګټو تر دفاع زیات پام هلته د هند اندیښنو ته وکړ. د دې ترڅنګ له پاکستان د مالی مرستو په برخه کې هم په فنډونو کې کمی راوستل شوه. اداریه لیکي که د سړې جګړې وخت وکتل سي نو هغه وخت د پاکستان او امریکا اړیکې د اوس پرتله ډیر شوې. ډیلی ټایمز لیکي پاکستان دې ته اړتیا لري چې په سیمه کې د لنډمهاله او اوږدمهاله کراری لپاره له امریکا سره د خپلو اړیکو شکولو په خاطر خپلو تګلارو ته کتنه وکړي. د ادارې په لیکنه دا نه یوازې د سیمه ییزې کرارۍ لپاره ضروری ده بلکې په خپله د پاکستان او امریکا د دوه اړخیزو اړیکو لپاره هم مهمه ده.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یولسو بجو
د مشال برکه
په یوونیمه بجا
مشالونه
په پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلورو بجو.
د افغانستان د ولسمشر دفتر وایي چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي ډلې سره د سولې خبرې نهایي پړاو ته رسیدلې دي. حزب اسلامي او د افغانستان د سولې عالي شورا هیله لري چې د افغان ولسمشر به د سولې موافقتنامه هم نن لاسلیک کړي. له کابل رحمت الله افغان رپورټ راکوي.
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې له حزب اسلامي سره په ډیرو مواردو توافق ته رسیدلی او پاتې جزئي مسلو باندې به هم خبرې وسی. د ولسمشر محمد اشرف غنی مرستیال ویند واخان من نپال په دیاله نن ازادي رادیو ته وویل
د حکمتیار صاحب سره په ډیرو مواردو کې توافق شوی دی، ډیر جزئي شان پاتې دي، خو د افغانستان د حکومت خبره دا ده چې هر هغه غوښتنه چې هغه له قانون سره په ټکر کې نه وي هغه به منل کیږي. د قانون څخه لوړه غوښتنه خو نو د هیڅ حاله پاره د عمل
ته دې د مخه د افغانستان له حکومت سره د حزب اسلامي د مرکزی پلاوی مشر امین کریم او د سولې د عالي شورا مرستیال عطاو رحمان سلیم اسوشیټډ پریس خبری اژانس ته ویلي و چې دوی هیله لري چې ولسمشر محمد اشرف غنی بنن د دواړو خواو د موافقې وروستي بڼه تصویب او لاسلیک کړي. په همدې حال کې ویل کېږي چې ممکن حکمتیار به ډیر ژر کابل ته راسي، خو د ولسمشر مرستیال ویاند ښاغلي مینه پال په دې اړه له څه ویلو څخه ډډه وکړه او زیاته کړه چې سوله یو بهیر ده چې وخت اړتیا لري. د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې دا جوړجاړی د ولسمشر غني لپاره چې هڅې کوي د وسلوالو طالبانو له ډلو سره همروغه وکړي زیات اهمیت لري.
رحمت الله افغان و هم له حزب اسلامي ډلې سره د افغان حکومت د روغ جوړې پر موضوع زمنګ همکار اسمت څاروان د افغانستان د سولې عالی شورا له مشر قاضي امین وقات سره مرکه کړې ده. راځي د مرکه وورو.
د موافقه باندې ډېر کار وشو، حکومت هم په دې کې جدیت او اخلاص درلودلو، د حزب اسلامي نمایندګانو هم او د سولې عالي شورا هم په کې کردار ادا کړی دی. جمهور رئیس سفر درلودلو او په نظر کې و چې شنبه واپسي وکړي او په یکشنبه باندې دا موافقه لیک ته نهایي شکل ورکړي او که دواړو خواوو لخوا نه دستخط شي نو په دې به عمل درآمد پیل شي. موږ امیدوار یو چې نن ورځ د دغه موافقتنامې شکل نهایي شي. د دې کې ټول هغه څه چې ځای شوي دي هغه خصوصي غوښتنې نه دي، بلکې دغه څه زه دي چې د حزب اسلامي د مشر حکمتیار صاحب د وطن ته د راتلو او د هغه تر څنګه هغه زرګونه مهاجرین چې تر اوسه نه دي واپس شوي او غواړي چې واپس شي هغوی لپاره لاره خلاصه شي، د تور لیست نه یو شمېر خلکو نومونه وویستل شي او د ځینې سیاسي بندیانو سرنوشت هم مشخص شي، نو دارنګه به دې کې کوم مدیریت او وزارت او سفارت غوښتنه نشته. دا موافقه ډېر ساده ده، او په دې باندې عمل درآمد د حکومت لپاره ډېر اسانه ده. موږ امیدوار یو چې نن دغه مسله نهایي شي.
قاضي صاحب وقت آیا یو دوه درې مادې چې ویل کېدې یو څه جنجالي وي او دا موافق هم همدغو درو مادو ته فکر کوم چې ځنډېدلې وه هغه هم حل شوي دي؟ من جمله له تور لیست د حکمتیار او د حزب اسلامي د یو شمېر غړو ایستل
آقای تکنیکی کارکنان به شمول نمایندگان و حکمتیار صاحب شورای امنیت بدی سور د شورا موظف شوي وو هغه کې ضروري اصلاحات راغلي دي او هغه متن داسې ترتیب شوی دی چې د هغې لپاره په ملي او بین المللي مسایلو کې کوم مشکل نه پیدا کوي او ټول هغه مسایل چې باید په افغانستان او نورو ملکونو کې لکه حقوق بشر دي او ځینې نور قوانین دي ملي او بین المللي هغه مراعات شي هغه په دې کې ضرورت شوي دي او دغه ستونزه حل شوې ده.
یعنی تاسو په ډاډ ویلی شئ چې د دواړو خواوو ترمنځ په دې موافقه کې چې 25 مادې لري په هیڅ مورد کې نور اختلاف پاتې نه دی؟
خو هغه وروستی نظر چې د ولسمشر د نظر نه تېره شي نو هغه هغه څه دي که ولسمشر په دې کې ګڼې کلمات وي یا حروف وي یا داسې مسله وي چې په هغې کې تبدیل او تبدیل نه شي نو دا وروستۍ مسله ده. ځکه صلاحیت وروستنی صلاحیت د ولسمشر سره دی نو د ولسمشر د نظر نه چې تېرېږي دا وروستنی شکل پیدا کوي. مرکزي تخنیکي هیئت چې کوم کار هم کړی دی هماغه کار یې کړی دی. د ولسمشر نظریات او سفارشونه یې په نظر کې نیولي دي. حکمتیار صاحب نظریات او سفارشونه او دغه ملي او بین المللي قوانین چې په افغانستان کې باید مراعات شي دا ټول په نظر کې نیول شوي دي. نو موږ امیدوار یو چې دغه نهایي شکل غوره کړي او ولسمشر مخکې له دنه چې بل سفر پیل کړي دغه موافقت لیک لاسلیک کړي.
د افغانستان د سولې عالي شورا له یوه مشر قاضي امین وقات سره مو د عصمت څاروان مرکه اورېده.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اور دن کو نن یک شنبه د خوست زرګون اوسیدونکو د وسولیز لارون پترس کې خوست د لګیدونکو برېښنا د مسیر بدلولو د هڅو ترڅنګ د لندن پرستای ناست کې د ولسمشر د توهین او سپکاوی عمل په سخت وغانده. دوی د حکومت د یو شمېر چارواکو پر ضد هم شوارونه ورکړل. وی ویل چې دوی د پردیو د خوشحالولو لپاره دا ډول اختلافونو ته لمن وهي. نجیب الله الوخیل رپورټ راکوي.
د یک شنبه په ورځ د خوست زرګونو اوسیدونکو مشرانو ځوانانو د ولایتي شورا غړو او مدني فعالانو خوست ته د لیږدیدونکو برېښنا د مسیر د بدلولو د هڅې او په لندن کې د ولسمشر غني د اهانت او سپکاوي پر ضد سوله ییز لاریون وکړ. لاریونوال چې د ښار په کوڅو او جادو کې له شعارونو او ملي بیرغونو سره وګرځېدل خوست ته د لیږدیدونکو برېښنا د مسیر د بدلولو هڅې د پردیو توطیه او د قومونو او ولسونو ترمنځ د نفاق د رامنځته کېدو هڅه وبلله. لاریونوالو د لندن په کانفرانس کې د ولسمشر پر ضد د څو تنو څرګندونې ټول ملت سپکاوی وبلله او ټینګار یې وکړ چې په دې کې هم د دوی په وینا د یو شمېر قومي ټیکهدارانو لاس و. لاریونوال د ښار په کوڅو او جادو کې تر ګرځېدو او شعارونو وروسته د خوست ښار په عدالت څلور لارې کې راټول شول او د لاریون پنځم ماده سپریکر لیک د خوست د ولایتي شورا رئیس عبدالولي واحد زیر خوا ولوستل شو.
د خوست ولسونه په لندن په وروستۍ ناسته کې د افغان ولسمشر ښاغلي محمد اشرف غني د شخصیت پر وړاندې اهانت او سپکاوی د ټول افغان ملت توهین بولي.
د خوست یو تن قومي مشر حاجي رسول محمد خان تړي هم وویل د دوی لاریون د هغو کړیو پر ضد دی چې د افغانستان په ورونو ملیتونو کې نفاق ته لمن وهي او ولسمشر چې د هیواد شمله ده د پردیو پر وړاندې د هغې اهانت او سپکاوی کوي.
موږ خوستوالو د دې په خاطر نن دغه لاریون او بالاخره پریکړه لیک صادر کړو. دغه اشخاص موږ چې هغه د قومونو په منځ کې نفاق اچوي او د یوې داسې پروژې چې هغه د لویې پکتیا دپاره یو ډېر ارزښت لري د هغې مخنیوی کوي. هغه غندو بلې دی زموږ د افغانستان رئیس جمهور چې د افغانستان شمله ده په نړیواله سطحه داسې وده چې سا د همدغه ټیکهدارانو څخه جوړه شوې وه چې بالاخره هغې ته توهین موږ هغه توهین هم وغندو.
یاد دې وي چې د برېښنا د مسیر د بدلولو د هڅې او د ولسمشر غني پر وړاندې د توهین آمیزو کلمو د کارولو پر ضد په همدې ورځ پکتیا، پکتیکا او لوګر ولایتونو کې هم د خلکو او مدني ټولنو لخوا ورته لاریونونه پلان شوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو، نن په جلال آباد کې د قابلګانو یا دایانو نړیواله ورځ ونمانځل شوه. دغې مانځغونډې ته د ننګرهار د لرې پرتو ولسوالیو پر قابلګانو سربیره له کونړ، لغمان او نورستان ولایتونو څخه هم قابلګانې وربدل شوې وې. د روغتیا چارواکي وایي چې د قابلګانو د کار له وجې په سیمه کې د مور او ماشوم د مړینې کچه کمه شوې ده. له جلال آباده د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد رپورټ راکوي.
د مې 15 نیټه چې د قابلګانو یا میډ وایف نړیوالې ورځې سره نومول شوي، د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست له لوري په جلال آباد ښار کې د یوې غونډې په ترڅ کې ونمانځل شوه چې پر ننګرهار سربیره په کې د کونړ، لغمان او نورستان ولایتونو څخه د روغتیا یو شمېر چارواکو او قابلګانو برخه لرله. د ننګرهار په عامې روغتیا ریاست کې د حمایت د پروژې د همغږۍ مسؤل ډاکټر شاه محمد قاضي زاده مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د دغې ورځې د نمانځنو نه یې موخه دا ده چې د هغو قابلګانو د خدمتونو اعتراف وکړي چې په لرې پرتو ولسوالیو کې پر دندو ګمارل شوي دي.
زمونږ ریاست صحت عامه د ننګرهار زون په سطحه باندې د کونړ، لغمان او نورستان او پخپله د ننګرهار په سطحه باندې دغه ورځ لمانځي. هدف د دې ورځې دا دی چې مونږ هغه خویندې چې په لرو کلینیکونو کې کار کوي، د هغوی هغه کارکردګي وستایو چې هغه په ډېرو ستونزو او په سختو حالاتو کې هلته د مور او د ماشوم خدمت کوي.
نادر صدیقي چې د 13 کلونو راهیسې د قابلګۍ دنده ترسره کوي وایي چې لا هم په خپله دنده کې ستړي نه ده او شپه ورځ د میرمنو په خدمت کې حاضره ده.
لس کاله مې په جلال آباد کې کار کړی، لسم په خاص کونړ کې کېږي. زنانو د مشکلاتو له امله مونږ شپه ورځ په شفخانو کې نوکري ورکو. ډېر زیات په خپل مسلک کې خوشحاله یم او علاقه لرم چې شپه ورځ زنانو خدمت وکړم.
سوریا چې د خاص کونړ په منګوال کلینیک کې له لسو کلونو راهیسې د قابلګۍ دنده ترسره کوي وایي چې د مور او ماشوم د مړینې د کچې د کمولو لپاره دوی په ټولو برخو کې میندو ته مشورې او خدمات وړاندې کوي.
میندې راځي ټول څلور ویزیتونو لپاره، هر ویزیت لپاره بیل بیل مشورې ورکړل کیږي. بل وروسته دا زیږون څخه ساري نه دي چې مونږه مور ته د هغې په باره کې مشورې ورکړو. کورنۍ تنظیم په باره کې دي چې ټول میندو ته مونږ د دې باره کې مشورو کوو. همدارنګه د ګروت مانیټورینګ دی چې ماشومان وزن کیږي. دا په ټولو ساحو کې هغه میندې چې راځي مونږ هغې سره مشورې ورکوو او خدماتو ته وړاندې کوو.
د ننګرهار د روغتیا چارواکي وایي چې د 2011 میلادي کال نوړاندې په 100 تنو کې د مور او ماشوم د مړینې کچه 1400 تنو ته رسیدله، خو د قابلګانو په روزلو سره د مور او ماشوم د مړینې دا کچه 320 تنو ته راټیټه شوې ده. باز محمد عبد، مشال راډیو، جلال آباد.
اوسونکو له دې رپورټ سره د خبرونې د پای شیبو ته ورسېدو. د مجید بابرنا لنډ خبرونه اورو.
په خیبر پښتونخوا کې مدني ټولنې وایي پر ښځو او ماشومانو د جنسي تیرو پېښې زیاتې شوې دي. په پېښور کې د یوې مدني ټولنې غړي خبر نسیم نن مشال ریډیو ته وویل چې په خیبر پښتونخوا کې پر ماشومانو د جنسي تیرو 26 کیسونه یوازې په وروستو 2 میاشتو کې راپور شوي دي. د پاکستان د بشري حقونو کمیشن وایي چې په ټول پاکستان کې تر ټولو زیات د بشري حقونو سرغړونې په قبایلي سیمو کې کیږي. په نړۍ ته معلومات نه ترلاسه کیږي. د پاکستان حکومت وایي د تحریک انصاف مشر عمران خان به د خپلې بهر ملکي کمنۍ په اړه د پښتنو جواب په پارلیمان کې ورکوي. پرون په اسلام آباد خبري غونډې ته د اطلاعات او وفاقي وزیر پرویز رشید دا خبره کړې. د افغانستان د سولې د شورا او د ګلبدین حکمتیار استازي وایي چې ممکن ده د حزب اسلامي او حکومت موافقه نن د ولسمشر له لوري منظوره شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د خپل یوې ونۍ د سفارتي سفر په لومړي پړاو کې سعودي عربستان ته رسیدلی دی. د دې سفر موخه په لیبیا، شام او یمن کې شخړو ته د پای ټکی ایښودل دي. شامی فعالان وایی د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دیر الزور په ختیځ ښار کې یو هسپتال د لنډ وخت لپاره نیولی و. په دې حمله کې چې پرون سهار پیل شوه، د دیر الزور د محاصره شوي ښار په لویدیځ کې اسد روغتون په نښه شو. د شام د بشري حقونو فعالان چې په بریتانیا کې میشت دي وایي په برید کې 15 حکومت پلوه جنګیالي ووژل شول او وسلوالو د طبي عملیې ځینې کارکوونکي یرغمل کړل. په بنګلادیش کې په تیرو دوه ورځو کې د آسماني بجلۍ په راپریوتو کې څه د پاسه 50 کسان وژل شوي دي. د سیمه ییزو رسنیو د راپورونو له مخې وژل شوي کسان زیاتره کروندګر دي چې په خپلو فصلونو او پټو کې د کار پر مهال پرې تندر لوېدلی دی. امریکی پر ایران غږ وکړ چې په سمدستي ډول دې د بهایي فرقې زنداني مشر خوشي کړي. د ایران حکومت له 8 کلونو راهیسې د بهایي فرقې و مشران د جاسوسۍ او د اسلامي جمهوریت پر ضد د تبلیغاتو په تور زنداني کړي دي.
د خبرونو له دې لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې حساسه خبرونې پای ته ورسېدې. تاسو کولی شئ په همدې سپو د دیوا رادیو خبرونې واورئ. او اوس ما هارون بچا، مجید بابر او زمون تخنیکی همکار اسحاق امیری ته اجازه ترا کوي. د خدای پامان.